پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو تر دې مخکې نورې هلې ځلې هم روانې دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا له لومړي تلین سره برابر ده. د بغلان پولیسو وی پاندرا بولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی، او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. پوره خبرونه نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا له لومړي تلین سره برابر ده. تیتسو ناکامورا چې په خټه جاپانۍ و کلونه په افغانستان کې تیر کړی و، او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. دی د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار کې له خپلو ځینو همکارانو سره د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د ننګرهار اوسیدونکي له هغې ډلې عصمت الله په حکومت انتقاد کوي چې د ناکامورا وژونکي لا نه دي نیولي.
چا وشت چیرته خلق لاړل، څنګه شول، هغه هم دسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کومو خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې وه چې د ناکامورا وژونکي به پیدا کوي او نیمګړې پروژې به یې هم بشپړوي. د بغلان پولیس وای په اندراب ولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي. د بغلان د پولیسو وایاند احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنوی ته په یو لیګلی ویډیوي پیغام کې وویل دغه نخته پرون مازیګر شوی.
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل، چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول، چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات پلاس ورغلي دي. د وسله والو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو کومه تبصره نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او عراق له ملیشو سره په وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیلر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له جملې څو تنه ایستل شوي دي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مسؤلیتونو تر انتقال مخکې پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن بل امریکایانو غوښتنه وکړه چې د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په داسې حال کې ده چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده. د بایدن اداره په جنوري میاشت کې به رسمن قدرت هم ترلاسه کوي. جو بایدن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره په ګډه مرکه کې سی ان ان ټلویزیوني شبکې ته وویل چې د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د ماسکونو کارولو غوښتنه وکړي. جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې ده. منتخب ولسمشر وویل تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د ماسکونو کارونې فرمان به صادر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د ماسکونو کارول جبري شي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې 10 ډاکټران مړه کړي دي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په خپل راپور کې ویلي چې د نومبر له 20 تر دسمبر 2 پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې 10 ډاکټران د کرونا له لاسه مړه شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر شپږ ډاکټران د نومبر په 19 په کراچۍ، لاهور او ملتان کې مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د خونړی میاشت نومبر و چې کرونا وایروس پکې 13 ډاکټرانو وژل. په دې سره تر اوسه پورې له کرونا څخه په پاکستان کې د ټولو مړو شوي ډاکټرانو شمیر 308 ته ورسید. د یادولو ده چې د روان کال په اکتوبر کې پاکستان کې د ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا څپه به د لومړۍ هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د نومبر له 12 څخه یو وار بیا هره ورځ له 2000 څخه زیات د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي، که څه هم په اکتوبر کې په پاکستان کې د کرونا فعاله کیسونو شمیر له 9000 څخه کم و، خو اوس دغه شمیر شاوخوا 250 ته رسیدلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان سولې لنویو هلو ځلو خبرو سبا ته مده چې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې وشي. د جاپاني ولاس افغان ناکامورا د وژلو کال پوره شو.
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
په روزګان کې د غوښونو او سترګو ډاکټران نشته. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې د نواری رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ چې دا ناروغي د انسان پر وجود څه اغیزې کوي.
د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختلف کیږي.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا هیله مند ده چې د قطر پلازمینې دوحې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې مرستندوی شي. او هیله ده چې د اوربند په اړه باندې د مذاکراتو پر مهال خبرې وشي. نور تفصیل لپاره کابل ته ځو. امید زهیرمل موضوع څارلې ده. تفصیل له دوی اورو. زهیرمل صاحب،
د ملي مصالحې عالی شورا امرسیال عزیز الله دین محمد ویلی وای چې د سولې ورستی پر مخدغونه هیله بخون کړي. خغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته ویل د سولې په بهیر د خلیل زاد اغیز جواد دی او د اوربند د ټینګېدو په برخه کې به دوه ته سفر هم د اوربند لټامینېتو سره مرسته وکړي. خغلی دین محمد ازادي رادیو ته ویل
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی یقینا، چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو که مرسته کمه، مرسته په دې برخه کې کمه نه وي چې ډېره چې ښه ده. زه یقین لرم اثر شته دی، تاثیر به لري.
خغلی دین محمد وروسته تر دې د څرګندونې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی او لومړی به ترکیې کې تم شي او له هغه وروسته بیا دوحې ته ولاړ شي. خغلی خلیل زاد پر خپل ټویټر زیاته کړې له هغه ځای نه به د دوحې په لور روان شي چې وګوري لاړخونو سره، یعنې هدف یې د افغان دولت مذاکرات پلاوی او تر خوا طالبان دي، چې د اصول او لارو په سر د هغې وروستي پرمختګ پر بنسټ څه ډول کولی شي چې مرسته وکړي تر څو د یوې سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. خلیلزاد دا هم ویلي چې دا به سیمه کې ته تر هغه سفرونه کوي سو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره لا نور نړیوال ملاتړ ترلاسه شي. د خلیلزاد سفر او تر خواهی د ملي مصالحې عالي شورا د خوښي وروسته تر دې مخته راځي چې دواړو لوریو، یعنې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي او طالبانو، د خبرو پر تګلارې او مقدمې باندې توافق کړی دی او وایي چې ډېر ژر به پر اجنډا باندې هم خبرې اترې پیل کړي. شیبر صاحب
مننه. امید زهیرمل له کابله دا سجلړو خبريال و چې و موریدل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا هیله مننه ده چې قطر ته به د زلمی خلیل زاد له سفر سره د سولې په خبرو کې یو څه سرعت رامنځته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د جاپاني ولسمشر افغان بشرپال ډاکټر ناکامورا د قتل کال پوره شو. پر هغه د بریټ پلانون کې لا هم نه دی نیول شوی او د بیا رغونې پروژې نیمګړی پاتې دي. تفصیل لننګرهار د ساجی رډو د خبريال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
کله چې تیر کال د دسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمرګ وروسته اونۍ و او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې په نوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پی خړې نیولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سنا کامور ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1998 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابر وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې شمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو شمنه هم کړې وه، خو دا دواړه شمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخت ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یاسو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي. نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیز سو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 3 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې له بانکونو څو فیصد خلک استفاده کوي او بانکي سیستم څرنګه دی. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته لدې وکړ چې تیر اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو ووشل شو. ایران تور لګولی دی چې اسرائیل دغه ساینس پو په وشلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی شاید دغه چخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشو ډلو سره کړکې زیات شوې، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان استل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې له ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته ور وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته لدې زیاته شوه چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
دا سجرړو پر روانه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي تر 12 بجو مخته. سجرړو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولو او د خبرونې دوهمه نیمه مو روغتیا د ژوند شتمنۍ ته پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې متخصص ډاکټر د رواني ناروغیو په اړه تاسو ته په دې پروګرام کې معلومات شریکوي. خو اوس هم یو روغتیایي مسله لرو. په ټولو روزګان کې د غوښونو سترګو پوستکي متخصص ډاکټر نشته. د دې ولایت خلک وایي لوی خوا جګړو وربند لاري تړلي او بل لورته په ولایت کې روغتیایي سهولتونه کم دي. په دې اړه نور تفصيل له ترن کوټه د سجرړو خبريال شریف الله شرافت پورا پوت کې.
هغوی نیک مرغدی چې په روزګان کې د سترګو پوستکي او یا هم د غوښونو په ناروغي اخته نسی او که اخته سی نو په ټولو روزګان کې د دې ناروغیو متخصص ډاکټران نسته. خدا ډول ناروغي بیا لکه چې د روزګان دې مجبوری ته نه ګوري او په دې ولایت کې د هغه کسانو شمیر هم کم نه دی چې باید د یادو برخو متخصص ډاکټرانې درملنه وکړي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې سلبستری زروختون دی. په دې ولایت کې چې د خلکو پر مخې د تاګ راتګ لاري تړلې، د هر ډول ناروغانو لپاره ورستۍ هیله ده. دلته خلک د بیلابیلو ناروغۍ د درملنې لپاره راځي. پینځه څلوېښت کلن عبدالحمید همدې ولایتي روغتون ته خپل ورور چې د غوږونو ناروغي لري د درملنې لپاره راوستی دی. خو د ولایتي روغتون سرطبیب هغه ته یوازې د درد د آرامولو درمل لیکي، ځکه چې هغه د غوږونو په برخه کې تخصص نه لري. عبدالحمید نه پوهیږي چې د خپل ناروغ ورور د درملنې لپاره څه وکړي، ځکه په ترینکوټ کې د دې برخې متخصص ډاکټران نسته. له اورزګان څخه د وتلو لپاره لوی لارې هم تړلې دي او د ده جیبونه هم تش دي.
یو خو ملا ټوله خرابه ده، د دې مشکلات سره مخامخ یو، او بل د غوږو د ډاکټر مشکلات شته، د سترګو د ډاکټر مشکلات شته. موږ باید وغواړو چې دان یعنی راته پاله سي.
کارینې کې بلا هم د ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دي چې له ورته ستونزو سره مخ دي.
څنځي به خډيري دي نو خو بیا وړو کندار ته وړو دا اوس د محمد په نامه دي د بلوچري چې د سترګو مرزي درلود نو کندار ته مو بیا وي نو اغلاری دي نو تست خو در ماشه درکمل مرشلار ډيري خراب دي او مشکلات ډير دي نو د سترګو ډاکټر ودان دلې نست نو چې په شپخانه کې د خونو ډير شدي
د اورزګند ولایتي روختون سرپرست او سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی وای نه یوازې دا چې د سترګو او غژونو متخصص ډاکټران نه لري بلکې د پوستکي د ناروغي متخصص ډاکټر هم په روختون کې نسته
دا روختون د ای پی ایچ اس د نگانا یا هغه د روختون په سطح چې کوم پکیج ده د هغې د نگانا دا په اصغری بسته کې ده البته یا په اصغری پکیج کې ده نو په اصغری پکیج کې د ګوشګلو متخصص د جلد متخصص همدارنګه نور متخصصین چې هغه په اصغری پکیج کې نسته ده نو دلته وجود نه لري چونکې نو هغه ناروغان چې هغه د سترګو مشکل لري یا هم د ګوشګلو مشکل لري یا هم جلدی شدید مشکلات لري نو هغه موږ دغه تاسو کندهار تاسو چې دا هم د ناروغانو لپاره ستونزه ده او هم دلته د صحي کارمندانو لپاره ستونزه ده یعنی ډیری ناروغان زموږ څخه دا یعنی خواهش کوي چې باید دې ناروغان ته د دوی دغه وسیې کړم لکه تداوی وسي
په ترینکوټ ښار کې دا مهال یو شمیر خصوصي روغتونونه هم فعالیت لري خو په ټولو کې داسې ډاکټر نشته چې د سترګو غژونو ستوني او پوستکي په ناروغۍ کې تخصص ولري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په اورزګان ولایت کې د ولایت په کچه ضروري متخصص ډاکټران نشته د دې ادارې مرستیال ویان نرولا طریقې ازادي راډیو ته وویل یوې قراردادي موسسې ته د وزارت د مشرتابه له لورې لارښوونه سوې څو د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د غژونو سترګو او پوستکي متخصص ډاکټران پیدا او په دنده وګماري دا چې دا قراردادي موسسه به کله وتوانېږي چې داسې متخصص ډاکټران پیدا کړي چې له تړلو لارو راتېره او په ترینکوټ کې کار کولو ته زړه ښه کړي ښایي میاشتې او کلونه وخت ونیسي تر هغې اورزګان کې په دا ډول ناروغۍ اخته ناروغان باید یو نیمه ورځ مزل وکړي څو کندهار کې اړوند ډاکټرانو ته ورسي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات rfeorl.org
نن د دسمبر څلورم د بانکونو لنډیوالې ورځ سره برابر ده په افغانستان کې ویل کیږي چې یوازې تر 15% وګړي له بانکي سیستم ګټه اخلي هغه هم په ډیره ابتدایي بڼه د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وای البته د سرای په کابل کې دی د دې سرای د صرافانو ټولنه وای چې بانکونه یوازې په سترو شهرونو او د ولایتونو په مرکزونو کې فعال دي په ولسوالیو او لورو لري پرتو سیمو کې صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي نور حال له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ تر ډیره تمدا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي خو د بیلابیلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده تر 2010 میلادي کال په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 1% لوړه شوه که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري
ویلی شم چې د 12 تر 15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر ننه پورې هم هغه 12 تر 15% پورې دی
اوس مهال په ټول افغانستان کې دیار لس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همدا شان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربېره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي. خو خنافسل هډوال وای چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې لسلنه واړه پورونه ورکوي. خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 6% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وایي کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وایي د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وایي په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
کمه چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دی هغه په افغانستان کې نه دی. فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري ماستر کارډ نه چلیږي یا ډیر کم دی یا په ډیر مشکل سره دغه کېږي. یا که تاسو اکاونټ خلاصوي په ډیر مشکلاتو یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دې دغه ته لاسرسی ولري. ډیر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري. نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولی خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په 50 ډالر ځای به تاسو په دې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته سره 90% سره صرافای او کړو مواقتی او ولس اعتماد لري او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې
د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
شرف الدین له زابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې زه عصبي ناروغي لرم. له ډاکټر دا پوښتنه کوم چې زه څه وکړم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 12 بجو وروسته لرو. متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات ترکوي. کدا پروګرام تاسو واوري هیله ده چې څه به ترې ترلاسه کړئ. دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت او طالبان باید د یو باثبات افغانستان لپاره سولې ته ورسی شي ترڅو افغان وژنه په بشپړ ډول بند شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په سولې کې د طالبانو پر نیت شک لرم او دی لیکي چې بندیان آزاد شول د طالبانو بندیان خو خبرې پیل نه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت لومړی اور بند وکړي بیا د سولې خبرې وکړي. خپلواک صاحبی لاله شنګ لیکي د لغمان لاله شنګ چې مذاکراتي ټیم باید اول اور بند وکړي. حقانی د زابل لشنکی ولسوالي تور پوری کوي پراسته ولې سمس کې چې د طالبانو اولادونه په پنجاب کې درس وای د غریب افغانانو غم نخوري. اتل له زابل لیکي د سولې د خبرو نوې پړاو لا ستونزمن دی ځکه چې د پوینا طالبان د پردیو اجنډا سره یو راغلي دي او د مذاکراتو پر میز کښېني. حمیده نظری لکلات پر استول استمس کلی کی حکومت د ناکامورا د امنیت په ساتلو کې پاتې راغی، اوس د ناکامورا د قتل په قضیه کې خپل غفلت پریشتي قاتلان دی پیدا کړی. کریم شیدا د غزنی له مقور نه لیکلی د حکومت باید د ناکامورا قاتلان پیدا کړی. ولید احمد مخلص د غزنی له خواجه عمری ولسوالی لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله کوم چې د ناکامورا قاتلان پیدا کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ